دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړي کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بنره وړاندې کوي.
ټول مشهور هم بیرته وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. په دا هیواد کې هسپتالونه د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ شوي دي. د سویلي وزیرستان پولیسو د یو سرکاري امبولینس د سوځولو په تور کې د زلیخیل وزیرو مشرانو ترڅنګ 9 کسان نیولي دي. او د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو د افغان جګړې له ټولو خواوو غوښتي چې د شخړې سیاسي هواري ته خپل ژمنتیا تکرار کړي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. په دغه هیواد کې هسپتالونه د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د پیمز هسپتال چارواکیو د یو لیک په وسیله د روغتیا څانګه خبر کړی چې دا مهال د کورونا د رنځورانو لپاره د ځانګړیو کټونو او اکسیجن د کمی سره مخ دي. د کورونا په اړه سرکاري شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې وایرس نور 155 کسان وژلي او نور 15,903 ناروغه کړي دي. دا وخت کرونا په پاکستان کې ټول 1,490,000 کسان ځپلي دي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان په پوځ غږ کړی دی چې د کرونا د مخنیوي په هلو ځلو کې د پولیسو سره مرسته وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې ته په وینا کې زیاته کړې ده چې د وایرس د رنځورانو شمیره ورځ تر بله په ډېرېدو ده، خو ولس بیا هم احتیاطي تدابیر نه عملي کوي. د سویلي وزیرستان پولیسو د یو سرکاري امبولینس د سوځولو په تور کې د زلیخیل وزیرو مشرانو ترڅنګ 9 کسان نیولي دي. بلخوا د زلیخیل قومي مشرانو جرګې پرون د پولیسو اقدام غیر قانوني بللی دی او د اعظم ورسک تانی د سچو شکیل وزیر د کور رنګولو پریکړه کړې ده. د جرګې یو مشر ملک سردار علي په دغاړه مشال لیډو ته وویل چې پولیس په کورونو ورننوزي او د یو ملزم په تور کې ټوله قبیله زوروي چې د قانون نه سرغړونه ده.
دا یو انسټیټیوټ شکیل نو مادو د ارګل خلکو سره تعلق لري. دا ډایرکټ په کور ورننه وځي، وړ کې سده تر ساوی، وړ کې سده سړاوی کنه تلوند په سیټل کې چې یو سړای ملزم چې ور درې می هغه پولیس ولا زنانا ور پر دې د کور د پورا په نه دا سړای ډایرکټ ورننه وتلای.
هو د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې په نیول شوو کسانو د سرکاري امبولینس د سوځولو تور دی چې پر ضد به د قانون سره سمه کاروایی کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې هیڅ چا ته به هم قانون په لاسو کې د اخستو اجازه ورنه کړي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د متحده قومي مومنټ 14 غړو ته د بند او جرمانې سزاګانې ورولې دي. دا کسان رینجرو د کال 2015 د مارچ په 11 د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم په مرکز 90 باندې د چاپې پر مهال نیولي وو. د رینجرز چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی څخه غیر قانوني وسله او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي وو. د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د اپریل په 15 په دغه مقدمه کې خپل فیصله خوندي ساتلې وه. تر اوسه متحده قومي مومنټ یا د تورونو کسانو وکیل د عدالت د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو د افغان جګړې له ټولو خواوو په ځانګړي ډول له طالبانو غوښتي چې د شخړې سیاسي هواري ته خپل ژمنتیا تکرار کړي. دا وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د اپریل په 24 پلان شوې نړیواله غونډه ځنډول شوې ده. د اپریل په 23 په استنبول کې تر خبرو وروسته حنیف اتمر، مولود چاوش اوغلو او شاه محمود قریشي په ګډ بیان کې ویل چې دوی په افغانستان کې د لوړې کچې پر روان تاوتریخوالي د خفګان څرګندونه کړې ده. بیان زیاتوي چې دوی د تاوتریخوالي د ختمولو د سولې د خبرو لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کولو په غرض د سمدستي اوربند په اړتیا هم ټینګار کړی دی. تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې د اپریل په 23 د ترکیې، قطر او ملګرو ملتونو په کوربتوب په استنبول کې د امریکا ملاتړ لرونکي غونډه وشي چې طالبان او افغان حکومت په چټکۍ موافقې ته ورسي، خو دغه کانفرنس د طالبانو د نه ګډون له وجې وځنډید. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بونری وړاندې کول. د د پاکستان وزیراعظم پر پوځ ژغ کړی دی چې په بازارونو او نورو لسی ځایونو کې د کورونا مخنیوي هدایاتو عملي کولو لپاره له پولیسو سره مرسته وکړي، خو د سکولونو استادان خپلې اندېښنې لري.
یو کال زمون آل ډیزایر شو چې پای کې لکونه ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې شو. اوس حکومت بیا غواړي چې سکولونه بند کړي او د ماشومان د تعلیم نه محروم شي.
د خیبر پښتونخوا د بنو خلک وایي د ترهګرۍ ضد پولیسو په مبینه ډزو کې د وژل شوي احسان الله وزیر کورنۍ ته د انصاف ورکړل سي.
چې احسان چا ولې قتل کو؟ که چېرته حکومت ته دی مطلوب وای نو خو عدالت و قانون و په هغې دننه مثلاً تسره د چلند شوی وای.
د جنوبي وزیرستان پولیسو د زلیخیل وزیرو یو شمیر کسان په دې تور نیولي چې سرکاري امبولنس یې سوځولی، خو هغوی وایي
میسره خو دا وسته کیمه رویا وشوه دا د 40 افشار ولا وشوه په مرجر که خدا دو چې توک کس وکه د تونو پښتنه شي کنه نو د زوی نشي نو د ورر نشي نو د پلور نشي.
د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر پوز راغ کړی دی چې د کورونا وایرس ناروغي د مخنیوي لپاره دی په بازارونو او نورو لوسي ځایونو کې د حکومت لخوا پر اعلان کړیو لارښوونو د عمل کولو لپاره له پولیسو سره مرسته وکړي. عمران خان دا څرګندونی پرون په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې کورونا وایرس ناروغي لا زیاته شوې ده. سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې د اپریل په درویشتمه د کامی ربط کمیټۍ په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي د کورونا په لومړۍ او دویم څپه کې اولس د حکومت په ورکړل شوي وو احتیاطي لارښوونو عمل کړی وو نو کورونا قابو شوی وه، خو په دې درېمه څپه کې اولس د دغه احتیاطي لارښوونو بیخي خیال نه ساتي چې له کبله یې په دې هیواد کې ورځ تر بله د کورونا کیسونه زیاتېږي. نو په وسطه یې ویلي چې د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره اقدامات وکړي. دی وایي ما پاکستانی پوسټ ته ویلي چې د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره د پولیسو سره په ګډه سړکونو ته راوځي، ځکه چې موږ خلکو ته څو څو واره ویلي چې په دې لارښوونو عمل کوي، خو موږ ګورو چې نه په خلکو کې یې رشته او نه سي احتیاط کوي او هم په دې وجه کورونا په تیزی سره بره روانه ده. دی دوران د کورونا د سر د مرکز مشر اسد عمر وویل د کورونا د مخنیوي لپاره حکومت فیصله کړې چې په کومو ښارونو کې د کورونا شر له 50% زیات وي هلته به د لومړي ټولګي نه تر د 12 پورې سکولونه د وړوکي اختر پورې بند وي، بازارونه به ماښام 6 بجو پورې خلاص وي او په هفته کې 2 ورځې به دغه دوکانونه په مکمله توګه بند وي او د 6 بجو وروسته به یوازې هغه دوکانونه خلاص وي لکه د خوراکي توکیو او د دوایانو دوکانونه. په هوټلونو کې دننه په خوراکونو به بندیز وي او دفترونو کې به نیمایي خلک تر د 2 بجو پورې کار کوي او دا شن په سینماګانو او مزارونو د بندیز فیصله هم په ځای وساتلې شوه. د په داسې حال کې ده چې د کورونا په اړه د سرکاري ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې د اپریل تر 24 په 13 ګنټو کې کورونا 1,050 نور کسان وجلي او 15,908 مثبت کیسونه ثبت شوي، د کومې وروسته چې د مړو ټوله شمېره 14,999 ته او د کورونا د اخته کسانو شمېره 1,090,400 ته ورسېده او دارنګ 6,63,478 بیرته رغېدلي. د حکومت په دې فیصله د پاکستان تاجرانو او د اسکولونو مالکانو په خپل غبرګون کې ویلي وی په احتیاطي لارښوونو پوره پوره عمل کوي نو باید چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي. د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د مالکانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته بیګا د شپې نا وخته اووی حکومت چې تیر کال اسکولونه بند کړي وو او د هغې له وجې د تعلیم په برخه کې څومره زیان شوی هغه لا نه دی پوره، نو اوس حکومت یو وار بیا ماشومان له تعلیمه بې برخې کول غواړي.
یو کال زمونږ اعلی ډیزایر شو چې پای کې لکونه ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې شو، اوس حکومت بیا غواړي چې بیا دا ایکسټینډ کړي او دا اسکولونه بند کړي او دا ماشومان د تعلیم نه محروم شي. موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې کم از کم سخت SOPs په تحت باندې اسکولونه کولاو پکار دي. زمونږ د ټول سیف دی چې کم دے دے ڈیٹ ایم کی اسکول دے مند ایس او پی خیال ساتو
بل پلو پلاہور کے دٹول پاکستان دا تاجرانو دا اتحادیے جنرل سیکرٹری نعیم میر رسنیو تے گلی ویڈیو وی پیغام کے ویلی دی حکومت تا باور ور کوی چی دی با پلار خونو پورا پورا عمل کوی خود دکانونو او بازارونو سلی رشتو گینٹو خلاص ساتلو اجازت دی ورکڑی او دا خپل فیصلے تے بیرتا واخلی
کہ کراچی سے لے کے خیبر تک چاہے چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر
دے وئی لکراچی واغل تر خیبرا کا غوڑو کے تاجر بھی او کا غٹ تاجر بھی مون ٹول دا گختن کوچی دما خام شپک بجی دو دکانونو بند ولو او پا ہفتہ کی دو روزو بند ساتلو دا فیصلے دا کبلا کاروبار تا دیر زیاد نقصان رسی گی مون دا حکومت نا گختن کوچی بے شکا چی دا کرونا پا کیسون کی زیاد والے روان دے نو مون ہیل کوچی زمون پا دی تجویز با عمل وکڑی اور راتنو کی کی بدا اعلان وکڑی چی دا کاروبار پا ہفتہ کی وہ ورزی اور سلی رشتو گینٹو خلاص ساتلو اجازت دے
کاروبار کو 24 7 دن کھولا جائے
ندی اڑان دے اپریل پشپگما ہم دا کرونا دا سار مرکز نیشنل کمانڈ سینٹر فیصلہ کڑی وا چی دا کرونا پدی دریم سپکی بپا حق زلو کی چرت چی دا کرونا شر زیادوی حل تا بدا لمڑی کلاس نواخل تر دا اتم پوری سکولونا دا تویشتم اپریل پوری بندوی دا ذکر دا پا پاکستان کی تیر کال 2006 کی دا فروری پا میاش کی دا کرونا کی سونا را غلی وو اولا دی رستو دا مارچ دا میاش نا حکومت وقت پا وقت سکولونا او نوری تعلیمی اداری بند ساتلی خو کلی چی د کرونا په کیسونو کې کمی لیدل شوی نو تعلیمي ادارې یې بیرته خلاصی کړي
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتل یې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ته ژغورلی شي
مشال ریډیو ته غوږیست د خبر پښتونخوا په بونو کې د ترهګری ضد پولیسو په مبینه ډزو کې د وژل شوي احسان الله وزیر د وژنې خلاف احتجاج پای ته رسېدلی د احتجاج ګډونوال وایي چې د اپریل پر 23 د احتجاج په توګه د بونو میرانشاه سړک تړلی وو او د یاد تن مړی هم پر سړک ایښی وو دوی له حکومته غوښتنه کړې ده چې د هغه له کورنۍ سره د انصاف وسي حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنې کوي عمر وزیر نور حال راکوي
ځایی خلکو په وینا د تیرې پنجشنبې په شپه لکی مروت نورنګ تانې په حدود کې د بنو اوسېدونکو احسان نومي کس وژل شوی و چې په ضد یې 13 ورځ بنو کې احتجاجي مظاهره وشوه احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې سی ټی ډی پولیسو په ډزو احسان نومي کس وژل شوی مړی یې په سړک کې ښې وو او د مقدمه درج کولو غوښتنه یې کوله د احتجاج کوونکو په وینا حکومت او د انتظامیه چارواکو سره یې مذاکراتو پس احتجاج ختم کړ ورته ډاډ میلاو شو چې انصاف به کیږي د احتجاج یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ بنو سانګې فعال ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل
لاش مو راخسته و د بنو میرانشاه روډ متړلی و غوښتنه مو پکښې دا وه چې احسان چا ولې قتل کړو که چېرته حکومت ته دی مطلوب وای نو خو عدالت و قانون و یو په هغې دننه مثلاً درسره د چلند شوی وای په دغه کورنۍ پلار ورور څه مشکل مسله وه نو هغې په تور باندې بیا د ورور سره چې دی پکې قتل کیږي دا جزا څنګه سوګ ورکولی شي لوی احتجاج و هغې بعد کښې انتظامیه هم راغله د بکاخیلو مشران د بنو مشران هغه هم د جرګې په شکل کښې لیدل کتل ورسره وشول چې کومې غوښتنې ولې وکیا کښې کم ککړ سی ټی ډي پولیس هغې پر ضد د اف آی آر هم وشي داسې مخ ته وکیات چې نه کېږي شهید پکې چې دغه احسان ته اعلان شي دا ومنل شولې بعد کښې احتجاج مونږ ختم کړو دی مخاورې ته وسپارو پکار ده چې ریاست دا ډول پېښې مخنیوی وکړي
په دې اړه مو د بنو پولیسو سره هم خبرې وکړې. خو د پولیسو اله واکمن چې نه یې غوښتل خپل نامونه واخلي هم دومره یې وویل چې لکی مروت پولیس به تحقیقات کړي، پر دې خبرې نه کوي. د پولیسو یو بل افسر د نوم نه ښودلو په شرط دا هم وویل چې وژل شوی کس او کورنۍ یې په جرمونو کې ککړ دي، خو دوی به وړاندې پلاټنې کړي او نامعلوم اف آی آر یا مقدمه شوی دی. د وژل شوي کس تر زوی رحمدل د غږنه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی انتظامی سره مذاکرات وشول، ډاډ ورکړل شو چې مقدمه به کیږي، ورسره به انصاف کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 4 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي چې د زلیخیل وزیرو مشران او سرنور نه کسان یې په دې تور نیولې دي چې سرکاري امبولانس یې سوځولی و. بل پلو زلیخیل وزیر بیا جرګه کړې ده او د پولیسو د اسچو کور سوځولو پریکړه کړې ده. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې د داسې کړنو اجازه به نه ورکوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورٹ لري.
13 ورځ د وانه سیمه اعظم ورسک شه د زلیخیل قومي مشرانو په جرګاک شه دا گرفتاری غیر قانوني وبالل او دا پریکړه وکړه چې د اعظم ورسک تانه سچو شکیل وزیر کوربا قومي لشکر رنګاوي. د دېګي گرفتاری په باراک شه د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
دغه رقم چې د امبولانس وزولو چونکی غیر انساني شیل او هغه کې ملزمان چارجو نه هم پکې نیولې دي سپات دي باقي څو راپور شي مشران دا خبر دان دا دی جذباتی کی چلی دی دانی دی پکار تی دا کارون میں احترام پکار دے دی لخپل پکار کی راشی چی دی بدی خبا کی گی جی پولیس چا پنو وی نخمو خدا دی دینا مخ یو دل سوال جواب کو جی وی پر پلان کی پلان کی پلان کی اف آی آر دے راشی خپل گرفتاری ہو کی عدالت تور شی خپل ضمانت پے چی خبر ختم شی ابا کی دا کور رنگول دا خو دیر غیر انسانی کار دے دا سے غیر قانونی کار تا بم دی پے ہس قیمت نہ پر دوغی کی جی کم حد پوری کل غواڑی غبزو
دی جی لکھیل وزیر یو مشر ملک سردار علی دی پل گرفتار کسانو د جرګه په براکښه مشال ریډیو ته وویل
وس خو مرجر علاقہ خو میسر خو دا وس کیمر یا وشوا د 40 افشار ولا وشوا په مرجر کې خدا دو چې تو کس وکړه د تو نو پښتنا شي کنا نو د زینا شي نو د ورر نشي نو د پلور نشي د ور غلی دی دا یو استیچوچ فکیل نو مادو د ارګل خل کوم سره تر کلاری دا ډایرکټ په کور ورننه وځي وړ کې صدې تر ساوی وړ کې صدې سړاوی
وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی دا هم اویل چه دی دوتانی قبایلو سره مزکانیش خڑک شه دی زلیخیل لشکر لطرفا سرکاری امبولیس وزاولو کشه ملویش دی نور کسانو دی گرفتار اولو حسا هم پولیس شیری کری دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په پښین کې تجارانو او سیاسي پارټیانو احتجاج کړی چې هلته د سوځول سوي گنج د دکانونو په اړه دی پلټنې وسی. په دې اور لګیدلو پیښو کې په لسګونه دکانونه او موټران سوځول سوي. تجاران وایي چې دا اور قصدن لګول سوي. حکومتي چارواکي وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د کوټ څخه 50 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د پښین بازار پنګاچ سیمه کې د اپریل په 2 چې کوم دوکانونه او مارکیټونه اور اخستي وو، دغه په نتیجه کې زیاتره دوکانونه، ځین موټران او موټر سایکلان تباه شوي دي. د پښ په ځ تجارو د پولیس ثانې پښین و مخته خپل پرلت 13 په اپریل کړی. په پرلت کې اغیزمن دوکاندارانو په ګډون سیاسي کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودي. و دې پرلت زیاتره دوکاندارانو ویلي دي چې پېښه د یو پلان لاندې شوې ده. کوم کسان چې وګنج ته اور اچولې دي، هغه دې نه یوازې ونیول سي بلکې ودوی ته دې په لاس ورکړي.
زه وای ډی آی سی ته خاص کوم، تاړي او مخته درنې معنا موږ مظلوم یو، موږ تاله فریاد راوړې دي دا دې فایار کاټول سي.
دا گنج ته چې اور لیدلې دي، دا اور اور اچولې دي، چا اور اچولې دي د دې انکوایری دي وسی موږ ته دې ملزم په لاس راکول سي. بل دا وخت و سرکار ته ولاړ د درواغو په تسلی باندې موږ دا پرلت نه ختمو.
چې انتظامیه چې کوم وعده کړی و چې موږ لیکل درکو دیدی لیکلی راکی دیدی دس خطونه براوی کی دیدی اف آی آر کارڈ کی مش دیر سورج کو ودا گورنمنٹ ته ټیمر کو
ودی پرلت پخپل وینا کی د پښتون ژغورین غورزنګ د مرکزی کمیټې وغړی کاکا شفی اول چې د گنج په منډی کې زیاتره غریب خلک کاروبار کوي.
2000 دکانونه په گنج کې سیزل سوی، یعنی 2000 دکانونه چې وځي سیزل سی، نو 2000 کورونه به روزګار سوی دي. د زور کورو کې غم دی او د گنج دکانونه و تاسو ته معلوم دی چې په گنج کې د هر خلکو دکانونه دي، چې هغه تاجر نه دی چې د 1 کروڑ روپۍ پراپرټي جوړه کړې ده، دکان یې خلاص کړی دی، په هغه کې کپڑا خرڅوي یا وروره پر تړه باندې ناست دی. د 500 روپۍ د روزانې لپاره په گنج کې دا کاروبار کوي. ماښام له خپله تړه بندوي، دی کور ته ځي.
پر دې مهال د پښین څخه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت اسلام غړي عزیز الله آغا اول چې دوی به دغه ستونزه په اسمبلی کې هم راپورته کړي.
پاپشن پر ولس باندې د بدامنۍ یرغال جوړ شوی دی. مسلسل یو او بل ورځ قتل او غارت دی، ټارګټ کلیننګ دی او تباہی ده.
خو قبایلي مشر سردار امجد خان ترین زیاته کړه چې حکومت یوازې دوی ته خلک په ګوته کړي، نور کار به دوی خپله وکړي.
و ما ته مجرمان په لاس راکه، ما او د خلکو تاوان سره پرېږده، زه تاوان ورکوم. نورلس دا ناس خلک دا مشران دا د پاچان والا دا جمن تاجران زموږ د هر تاوان ته خلاصې خ 1 کروڑ دی، کلس کروڑ چې کوم ذمہواری ریاست ستا جوړیږي، انتظامیه چې کوم ذمہواری ستا جوړیږي، زه خالي دا تاسو غواړم نورس نه غواړم.
بل خو ته د پښتونخوا ملي او میګون صوبای نائب صدر اسار روشن تیرش په د پښین د انتظامی چارواکو سره لیدلی او روسه د پرلت په برخوال ته وویل چې انتظامی چارواکي بدن سره په گنج کې سوي د زیان د جاج خستل لپاره خپل کار پیل کړی.
اسټنټ کمشنر حضرت ولی صاحب دا دعوت وکړي چې زه دا پیغام لرم چې بالا حکام د وزیر اعلی او زما سره د تاوانونو غواړي، رپورټ غواړي، چې څه رپورټ لري او دا خبره یې کوله چې دا احتجاج څنګه روان دی. دول ما دا رپورټ ورکړی دی چې احتجاج روان دی، در نشرو ده. لہذا هغه ما ته دا وویل چې موږ سره رپورټ راکړي چې تاوانونه څه شوي. نو بیا موږ کښېنستلو پر حاکم دا تجویز جوړ کړي چې دلته د انجمن تاجران بادور خان او نصیب الله کلیوال دوی به درې درې کسان خپل ټاکي وټاکل، هغه به سبا او بل سبا دا کار کوو د ورځې چې دا رپورټ مکمل جوړ شي.
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټ د کمشنر اسپندیار خان کاکر سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې حکومت ته پیش د جاج اخیستلو لپاره د اسیسټنټ کمشنر پښین حضرت ولی په مشرتابه کې یو کمیټه جوړه کړې ده، کوم چې به په 2 ورځو کې حکومت ته خپل رپورټ وړاندې کړي. دغه وروسته به حکومت و اغیزمنو خلکو ته د معاوضې ورکولو پلان ترتیب کړي. خو پر دې برسېره د پرلت برخوالو خبرداری ورکړې دي چې پرلت به تر هغه وخته پر روان وي چې تر څو په پیش کې تورن کسان نه ونیول شوي او اغیزمنو خلکو ته د حکومت لخوا تاوان نه وي ادا شوی.
ایوب ترین تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې دوی به سرکاري هاوسینګ سکیمونه یا د هغو خلکو لپاره د ځمکې ورکولو پروژې پیلوي چې آمدن یې کم دی. د حکومتي چارواکو په وینا د دې ګام هدف دا دی چې غریب خلکو ته خپل کورونه ورسیږي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت یو خاکه په صوبه کې په ګڼ شمېر غیر قانوني هاوسینګ سکیمونو بندیزونه لګولې دي. نو بل خواته په خپله د صوبې په یو شمېر ضلعو کې د کورونو لپاره سرکاري منصوبې پیل کړې دي چې پکې د حکومت په وینا عام ولس په ارزانه بیه د کورونو لپاره ځمکې اخیستل شي، کومې منصوبې چې قانوني هم دي. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه په سرکاري کچه د پوره شوي او راتلونکي پروژو په اړه د کورونو جوړولو محکمې وزیر امجد علي مشال لیډو ته وایي
2014 کی بیا مونگا سکیم نا سٹارٹ کری پاگے کی زمونگا سکیم چوا جلوزائی ہاؤزنگ سکیم ہوں اگر 15,820 کنال باندی محیط تے اگر پیز ون پیز ٹو چی سننا داگے دیول ورک تے اگر کمپلیٹ تے پیز تری چیزیں پاگے کی مونگا لانچ کرے رہے تقریباً 23,000 پلاٹس پکی نور مونگا لانچ کری دی تقریباً 2300 پلیٹس چیزی دا سبسڈائز ریٹ باندی ملوی کی کم کسانی الارٹی بھی آگو گے 10 سال کی رپیسی اور گئے دا چی دا چاہ دا 40,000 نا کم انکم دے آگے کسان تا میں ملوی یہ کی با قرآن دازی کی دین علاوہ زمون سرا ہنگو ٹاؤن شپ دے پا 10,000 کنال باندی دے آگے سرا زمون گا بیا یو پر 300 کنال باندی پا پیشاور کی دے آگے کمپلیٹ شہر دے زمون گا تقریباً 200-250 کنال باندی حویلی آکی دے کمپلیٹ دے زمون گا و سرا بیا جرما ہاؤزنگ سکیم دے سا کم 300 کنال باندی 80% کمپلیٹ دے انشاءاللہ بیا زمون سرا سواد کی دنگرام ہاؤزنگ سکیم دے جاگا تقریباً 290 کنال باندی دے
دغه سرکاری پروژو کې سودا کون کی یو ریٹائرڈ سرکاری ملازم اقبال خان وای چې خو سرکاری منصوبو کې د درغلو ویره نه وي او بل اسانتیاوي او ګټه پکې هم وي.
دغه هم خپل حیات آباد کې شکم دی نو یو فلیټ ما غوښتل ریټائرډ ګورنمنٹ سروانټس لپاره دی دا کړی. باقی نور سکیمونه چې کوم دا غې نه پس نه شوې دي او کوم خلکو اغستې دي اکثر پکې زمونږ مرګري دي سرکاري ملازمان دي نو هغه ټول فائدہ ناک دي. بل دا چپا دے سرکاری سکیمونو کے ڈیولپمنٹ ورکس لکا آگے کے سڑکوں شو بجلی شو گیس شو دا ټول سیزون ارینجمنٹ پکی وی.
بلخواتا حکومت پٹول صوبہ کے دا کورون لپارا دزما کو حق ٹول منصوبے غیر قانونی گرزول دی کم چے ددوی قانونی شرطوں تا برابر ندی او پہاگے بندیزون لگول شوی دی دردا غزما کو خرسون کو او خستون کو پزد کاروان ہم شوی دی. خود صوبے پراپرٹی ڈیلران دا حکومت دا پریکلا ددوی رو دا عام اول سرا زیاتی بلی او چې د لکونو خلقو روزګار رو سره متاثر شوی دی. خیبر پختونخوا کې د پراپرټی ډیلرانو د اتحادیې مشر جابر خان وای
د پراپرټی پر روزګار باندې کم پابندۍ لګیدلې دي د حکومت داړه نو هغه کې د هغه پالیسی ناکامیابه ده مکمل نه ده. موږ ته مسائل ډیر راځي مخاله د ټول نه غټه مسله موږ ته د سټامپ پابندۍ ده به مخبر انتقالات بند کړی دي. موږ ته مسله به کې میندار چې دوی پالیسی د 160 کنال لپاره جوړه کړی ده د کې لاندې کناله چې کوم دي یو مالک سره 20 کنال ل 30 کنال ل 40 ته 10 کنال ل نو دا غي لار دوی سره نشته دي او زموږ زیاتره کمزور پراپرټو والا اومدغه لګل کنالات لی کمزور حلقو باندې پارزان ریټونو باندې خرڅی.
خولي حکومت وای چې دوی هر څه د قانون چوکاټ کې راوستل غواړي او بلدا چې د کر کروندیز مکه هم بچ کول غواړي ځکه په دغه غیر قانوني او زریز مکو د پلاټونو یا د کورونو جوړولو منصوبې بند کړې دي. د خیبر پختونخوا د کورونو جوړولو سرکاري محکمې یا پی ایچ ای یو چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیډو ته وویل چې دا هر څه دوی هم د اولس په خېګړه کوي او په دې اړه د وزیر اعظم عمران خان او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سخت احکامات هم دي.
کوم رول ځکنه هغه د پرانس ریسپټ نه پښې ویډیو کابینټ ډیسیژن په کې د اګریکلچر لند خرابېږي صوبایي حکومت موږ ته وایي چې دا سټاپ کې دا سيزونه او د انکوایریز وکې په دې خلکو ایف آی آر کې د 160 کنال نه کم نه دا ګری لینډ دي دا د فصل قابل نه 50-50 فوټ روډ به په دې کې به یو سیوریج لاین نه په دې کې به سټریټ لایټ په دې کې به ډمپینګ ګراوند دي کنه په دې کې به بجلی پارکونه به ګارډن به پکې کنه جماعتونه به پکې مارکیټونه به پکې.
دا هاوسینګ یا د کورونو جوړول وزارت تر مخه دوی هڅه کوي چې د صوبې هر یو ضلع کې په خصوصي توګه نوې شامل شوې قبایلي ضلعو کې هم ځمکې واخلي او د عامو وګړو د چا چې آمدن کم وي د هغې لپاره په اسانه شرطونو دغه شان د کورونو جوړولو منصوبې پیل کړي او دې لپاره متعلقه ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته ویناګانې هم شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له شاهین بنیری څخه.
سره مشه د وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. په دا هیواد کې هسپتالونه د اکسیجن او نورو اسانتیاوو د کمی سره مخ شوي دي. د کورونا په اړه سرکاري شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې وایرس نور 155 کسان وژلي او نور 15,900 ناروغه کړي دي. په عین حال کې د پاکستان وفاقي حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره د ملک په لوی ښارونو کې ځینې بندیزونه هم عملي کړي دي. د سویلي وزیرستان پولیسو د یو سرکاري امبولانس د سوځولو په تور کې د زلیخیل وزیرو مشرانو ترڅنګ 9 کسان نیولي دي. بلخوا د زلیخیل قومي مشرانو جرګې پرون د پولیسو اقدام غیر قانوني بللې دي او د اعظم ورسک تڼۍ د ایس ایچ او د کور ړنګولو پریکړه کړې ده. خو د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې په نیول شوو کسانو د سرکاري امبولانس د سوځولو تور دی چې پر ضد به د قانون سره سما کاروایی کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې هیچا ته به هم قانون په لاسو کې د خستو اجازه ورنکړي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د متحده قومي موومنټ 14 غړو ته د بند او جرمانې سزاګانې ورولې دي. دا کسان رینجرو د کال 2015 د مارچ په 11 د کراچۍ په زید آباد سیمه کې د ایم کیو ایم په مرکز 90 باندې د چاپی پر مهال نیولی وو. چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی څخه غیر قانوني وسله او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي وو. تر اوسه متحده قومي موومنټ په دغاړه سنې دی ویلې. او د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو د افغان جګړې لټول خواوو په ځنګړي ډول له طالبانو غوښتي چې د شخړې سیاسي هواري ته خپل ژمنتیا تکرار کړي. دا ورستو لاغې چې د افغانستان د سولې لپاره د اپریل په 24 پلان شوی نړیواله غونډه ځنډول شوې ده.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې شاهین بنیری وړاندې کوو. او سم د نورو پاتې رپورټونو پر لور، د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. دغه درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبرې کړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړه کچه اندېښنه ښودلې ده. دا درې اړخیزه ناسته داسې مهال ترسره شوې چې ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د افغان سولی د شکیلو خواو پلان سوی غونډه ځنډول سوی ده. په دې اړه د اسدالله لودین رپورت اورو.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلی دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو. په لښکې لوټلو سره له مذاکراتو وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پایه وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د 10 ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بلورته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یک شنبه یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل،
هدف د دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره مبارزې پاکلم، دغه ټول مسائل په دغه دواړو حیاتونو ترمنځ څیړل کیږي. اما اصل مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه په سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته وروسته له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته ورجیاست. د لاهور احتساب عدالت د اپریل پر دروشتم امر کړی چې د نواز شریف هغه جایدادونه دی لیلام کړل سي چې دی عدالت ته وړاندې کړی، او د عدالت په وینا نواز شریف ورته د دی جایدادونو په اړه سپینه وینا وکړه. په دغو جایدادونو کې په بینکونو کې نغد روپۍ، برتانوي پاونډز، یورو او ځکه کور او موټر شامل دي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورت لري.
پرون د اپریل په درويشتمه د احتساب عدالت جج سید اصغر علی شاه دغه فیصله له هغه ورسته کړې ده چې دوی ته د قامه احتساب بیرو له خوا د شپږو مقدمو درخواستونه ورکړې شي. د دغه درخواستونو ورسته په میا محمد نواز شریف عدالتي مقدمه روانه وه، او نواز شریف ورسته د نومبر 15/2019 کې د ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته لاړ، او همدې عدالت بیا ورسته نواز شریف د تیر کال د 2020 د اکتوبر په اولنۍ نیټه اشتهاري مجرم وګرځاو. د عدالت لخوا په پرونی فیصله کې ویل شوی د نواز شریف ټول جایدادونه چې احتساب بیرو ترګن کړي او نواز شریف داوه هم نه کړي خرڅ تکړي شي. دا اول وار نه دی چې ګنظامیا محمد نواز شریف جایدادونه ضبط شوي. تر دې وړاندې 1999 کې هم د هغه وخت پوځي مشر جنرال پروین مشرف چې وروسته د پاکستان صدر هم وو، د نواز شریف کور، روزګارونه او ورسر اړوند جایدادونه ضبط کړي. د مسلم لیگ نواز دلی د خیبر پختونخوا ترجمان او د صوبای سیملی غړي اختیار ولی مشاد رو ته وویل، لبه د مرغ احتساب بیرو د نواز شریف د سیاست ضد استعمالول شي، خو بیا هم دغه بیرو هیڅ نشي کولای.
د
پاکستان قومي احتساب بیورو هر وخت دا شان تورونه رد کړی دي، او دغه بیورو مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال بیا بیا ویلي، دوی د یو چا د فائدې لپاره او یا بیا د یو چا د تاوان لپاره کار نه کوي، بلکې هر وخت د قانون او د آئین د اختیار د لاندې ګامونه پورته کړي. د عدالت لخوا پورنې حکم کې ویل شوی د قومي احتساب بیورو لخوا شپږ مقدمې راوړې شوې چې پکې د نواز شریف د جایدادونو ذکر شوی، خو عدالت بیا نواز شریف ته د تسلیمېدو حکم جاری کړو، خو هغه په شپږو میاشتو کې تسلیم نه شو او نه یې دغه جایدادونو په حواله عدالت مطمئن کړ چې آیا دای لکومې کړي. نو ځکه هم عدالت د بیورو لخوا درخواستونه منظور کړل. د عدالت ریکارډ تر مخې د نواز شریف په محمد بخش ټیکسټایل مل کې 4,05,900 برخې، هودی بیا پیپر مل کې 3,30,400 برخې، هودی بیا انجینیرینګ کمپنۍ کې 22,200 برخې، او اتفاق ټیکسټایل مل کې 8,600 برخې جایداد دی. عدالت سیکورټی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ته امر هم کړی چې په یو میاشت کې د میا محمد نواز شریف دغه جایدادونه خرڅ کړي او پیسې د قومي خزانې ته جمع کړي. د نینه علاوه د لاهور او شیخ پوری ډیپټی کمشنرانو ته امر کړی چې په لاهور کې د میا نواز شریف یو کور او شیخ پوری کې د کروندې 8-8 کنه لازمه کړي په دوه میاشتو کې خرڅ کړي. د لاهور او اسلام آباد د اکسایز او ټیکسونو دفترونو ته امر کړی چې د نواز شریف 15 ګاډي هم په دوه میاشتو کې خرڅ کړي. عدالت د لاهور 15 بانکونو ته هم امر کړی چې د نواز شریف ټولې روپۍ د پخامي خزانه کې په دوه میاشتو کې دننه دننه جمع کړي. په دغه بینکونو کې ځینې پاکستانی ولې ځینې د بهر هیوادونو د بینکونو څانګې هم دي چې د نواز شریف پکې د پاکستانی کرنسۍ نه علاوه په یورو او برطانوي پاؤنډ کرنسیو کې هم اکاونټونه موجود وو. له دې وړاندې هم د دغه شان عدالتونو لخوا د میا نواز شریف د جایدادونو ضبط کولو او خرڅولو امر شوی، خو وروستو لوړو عدالتونو دغه فیصلې رد کړې وې. د پیښور های کورټ وکیل سیف الله محب مشاد رو ته وویل دا سې ډېرې مقدمې د پخپل لیدلې او یا یې کړې هم دي چې د خصوصي عدالتونو لخوا شوي فیصلې واپس شوي او یا بیا قلم کړې شوي وي.
یو ملزم دی نو هغه ته نو هغه ته د اپیل حق دی، نو هغه آئینه ورکړې دي او هغه چې نه لا چې کوم اورډیننس هغه مول دا چې نو اختیار ورکړل دي چې تاسو د دې نه کومه ده نه هی کورټ تسلیم شوی دا چې په نیټ کې ډیر زیات مسلم پندنګ ساتي دي چې هغه کې د سره چې نو هیڅ ثبوت نه وي نو موست چې نو کوم کیسه دي نو هغه له تاسو سره پولیټیکل ډیپلوماسي
د مسلم لیگ نواز دلی صوبای ترجمان اختیار ولی لخوا مشهد ردو ته دا هم ویل شو چې د ګون مشرانو په خپل کې سره سلا کوي او ممکنه ده د پیر تر اورځ دوی دا فیصله وکړي چې های کورټ لاهور ته لاړ شي او د احتساب عدالت پرونی فیصله عزت اپیل جمع کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو مذهبي ډلې لخوا د احتجاجونو پر وخت له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د تحریک لبیک لخوا پر پاکستانی حکومت زور راوړل شو چې له فرانس سره سفارتي اړیکې وشلوي. دا لومړی ځل دی چې د مذهبي ګوندونو لخوا داسې احتجاجونه کېږي. د سیاسي چارو پوهان وایي پخوا هم سوي او یو ځل بیا د دوی په وینا په پاکستان کې له مذهبي نامه څخه د کار اخیستلو هڅې روانې دي. ګل ایاز په دې اړه رپورټ لري.
د یو شمیر شنونکو په باور د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د عالی په توګه د مذهب کارولو خبره نه وینه ده. په دې کې یا خو مذهبي سیاسي ګوندونه او یا غیر جمهوریت طاقتونه شامل وي چې منتخب حکومتونه ختم کړي. د پاکستان سیاسي تاریخ یو غوره مثال دی چې په کوم وختونو کې مذهبي کارت په موثره توګه استعمال شوه. د شنونکو په خبره په شپږمه لسیزه کې ایوب خان د انتخاباتو پر مهال د فاطمه جینا خلاف مذهبي کارت استعمال کړی وو. همدغه شان په 1978 کال کې د بنظیر بټو خلاف مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو مذهبی کارت کارولی وو. پخوانی فوزی واکمن جنرال ضیاءالحق له 1978 تر 1978 کال پورې یو لس کلنی دور اقتدار کې په وار وار مذهبی کارت استعمال کړی. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې مشر پروفیسر عبدالرؤف د اپریل پر 28 مشال لته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې پخوا او اوس هم مذهب کارت استعمالیږي چې ښې نتیجې نه دي ورکړي.
دا ښکاري چې دغه مذهب کارت اوس هم استعمالیږي او په دې تیرو یو څو ورځو کې چې تاسو د پاکستان دا کوم اړې غړې روانو هغه کې تاسو کتل چې دغه مذهب کارت د مختلفو طرفونو نه عرفونو نه استعمال شه. په دې کې یو بل خبره دا ده چې د مذهب کارت استعمال دو سره سره یو بل خبره ده چې د ریاست لیول باندې او د معاشرتي لیول باندې د مذهب باره کې چې د پاکستانیانو او د دې خلکو کم تصور دی نو دا عمره تصور د ریاست سطح باندې دا تصور چې تر کومه حد پورې تر کوم وخت پورې موجود وي نو دغه شانتي به دا مسائل مخې ته راځي.
پروفیسر عبدالرؤف په خبره د مذهب کارت کارولو نقصان اندازه لدی خبرې لګولې شي چې گاونډي هیوادونو کې مذهب سیاست او جمهوریت څنګه دی. په 2001 کال ستمبر کې پر امریکا ترهګریز بریدونو وروسته پاکستان خپل پالیسی بدل کړه، خو مذهبي ګوندونو لدی ګټه پورته کړه. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحد مجلس عمل په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د اپریل پر 28 مشال لته ویل د پاکستان په سیاست کې د مذهب کارت استعمال دومره زیات وشو چې د هغې له وجې مذهبي خلکو دې ته شو او اوس یو وړوکی مذهبي ډله راپاسي او پر ریاست خبري خبري مني.
ماته که دا ټرند روان نو ماته پاکستان یو وایبل کانتری بیا ریاست چې کوم دی نخکاری ځکه چې مذهبي طبقه چې چرته راغلی که په ویسټ کې راغلی که په ایست کې راغلی ده هغه ډیسټریکشن لکه دلته ګوره مونږ په لمبې به یو کافر بل کافر بیا په خپلو کې یو کافر بل کافر اخره کې چې کوم دی ټوټل انهیلیشن طرف ته روان دی بل ټوټل آیسولیشن د دنیا نه بستا کیږي. ایون اسلامي دنیا هم ستا سره چې کوم دی تاب آسترسایز کوي هغه امتحان نه دغه کې خو زما خیال دا دی چې یاره سوسایټي کې اینډ ویل دغه طبقو خلاف چې کوم دی یو نفرت هر لیول باندې دغه مذهبي طبقه کې هم دی سیاسي طبقه کې هم دی.
داسن خان په خبره اوس د پاکستان اسټابلیشمنت هم دا خبره نشي زغملی چې څوک د مذهب کارت استعمال کړي. په پاکستان کې په 2018 کال کې مذهبي ډلې طریقې لبیک پاکستان د مذهب کارت کارولو سره مسلم لیگ نون ګوند ته زیان ورسو. په هغه وخت کې طریقې لبیک په فیض آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه او حکومت د هغې ډلې غوښتنو منلو ته مجبوره شوې وه. خو په 2021 کال کې بیا تحریک لبیک پاکستان په ټول هیواد کې پر تشدد مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د فرانس یو مجله کې د پیغمبر اسلام خاکو خپرولو پر سر له فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کړې. له مظاهرو وروسته حکومت له دغې ډلې سره خبرو ته مجبوره شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي شیخ حسین د اپریل په 2 مشرانو ته ویل چې په پاکستان کې مذهب حوالې سره خلک ډېر جذباتي دي او همدغه وجه ده چې سیاسي او مذهبي ګوندونه له دې ګټې اخلي.
اوس مسله دا ده کنه چې موږ ایز ا سوسایټي او ایز ا چې موږ ایز پولیټیکل چکم سوسایټي د ملک هغه هم چې دی اټ سټاند ډیوایډډ اون ایوري ایشو دا ډېره ګټه مسله ده. یو تاسو یو خاص ارګنایزیشن باندې یا خاص ادارې باندې خو به تاسو چلو دا الزام ولګوي چې هغه دا کارت چې دی یا سپورټ کوي یا استعمالوي خپل مطلب دی پاره. خو بل طرف ته که تاسو وګورئ زه به مثال داسې درکړم نو دا خبره به لږ واضح شي چې 2017 کې نواز شریف سره چې څه کېدلو یقینا هغه بالکل غلطه خبره وه. نو دا چې دی هغه پارټۍ چې کوم هغه ټایم کې افیکټیو وه هغه پارټۍ چې دا او بیا پیپلز پارټي ونه لیبرل جماعت ځان ته چې دی وایي خپل لیبرل کریډینشلز باندې فخر کوي هغه پارلیمنت ته رانغلل.
د شاه حسین په خبره د دې مسلې حل ادارو حکومتونو او ټولو سیاسي ګوندونو سره موجود دی. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د منصوبه بندۍ او پرمختیا قائمه کمیټې مشر جنید اکبر د اپریل په 2 مشال اډو سر په خبرو کې ومنله چې په خوا به سیاسي ګوندونو او یا ادارو مذهب د اعلی په توګه کارولو
هغه شی په موږ کې دومره صلاحیت کړی دی چې اوس هغوی سره ډیل کول او یا د هغوی سره خبره کول او هغه زمانه ده شل چې حکومتونو لپاره ډېر په اسانۍ. نو زه د دې خبرې بالکل تردید نه کوم چې په ماضي کې پی ټی آی بالکل پی ټی آی هم د هغه ټایم کې زمانه ده شل چې ښه رول ادا کړی شوی دی او موجوده پارټۍ کوم په اپوزیشن کې دي هغوی هم د خپل مقصد لپاره د خپل سیاسي فائدې لپاره حکومت ته د ټف ټایم ورکولو لپاره هغه خبرې او هغه مذہب خدمت کی مذہب تا نقصان رسی چرتا اسلام سرا دین زیاد بد او دین زیاد زم چیر مونږ مذہب خدمت نہ کو بلکہ مذہب تا نقصان رسو مذہب مونږ سیاست راوړو مذهب مونږ د خپل مقصدونو لپاره استعمال.
جنید اکبر دا هم ویل چې مذهب کارت د سیاست او مذهب دواړو لپاره خطرناک دی. د شنونکو په خبره د مذهب کارت کارولو سره د هیواد واکدارانو زده کړې نه دي ترلاسه کړې او د موقتی سیاسي ګټو لپاره به دې لړې ته دوام ورکوي چې په راتلونکي کې به ښې نتیجې ونه لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421 په شارټ ویو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په خیبر پښتونخوا کې ځینې وخت لیدل سوي چې د مځکو او یا هم نورو خاندانی شخړو پر سر د کورنیو ترمنځ ورانۍ راغلې دي او بیا په نتیجه کې مرګ ژوبلې سوي دي. خو په چارسدا نوښار او ویبټ آباد کې د روژې په لومړیو لسو ورځو کې یوازې په بېلابېلو پیښو کې 14 تنه وژل سوي دي چې پکې د نوښار د یوې کورنۍ 8 تنه هم شامل دي. دا چې د پښتنو په ټولنه کې ولې د مځکو پر سر داسې شخړې وخت په وخت راپورته کیږي او د روژې په میاشت کې ولې داسې پیښې تیوی فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري.
د اپریل پر 13 په نوخار ضلع کې یو تن د سرکاري چوبل پر سر سره د خپل زامنو د خپل ورور په کور حمله وکړه او هغه یې د یوې لور او انګور په شمول وواژه. په دغه نښته کې وته نه وجل شول. په خیبر پښتونخوا کې د روژې میاشتې له پیل سره په شخصي نښتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د روژې په لومړنیو لسو ورځو کې په شخصي دښمنیو او د ځمکې پر سر لانجو کې 14 تنه وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د اپریل پر 18 د 400 سیټي تانې په حدودو کې د ځمکې پر سر په یوه شخړه کې د دوو ګاونډیانو ترمنځ تاوتریخوالی جوړ شو. پر یو بل یې ډسې وکړي. د چارسدې د سیټي تانې یو کارکونکي جمال شاه مشال ریډیو ته وویل په دغه نښته چې د روژه ماتي نه لږ سات مخکې وشوه پکې څلور تنه وژل شوي دي. پولیس وایي د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې زیاتره شخصي دښمنۍ د ځمکو پر سر وي او زیاتره وخت پکې د یوې یوې کورنۍ ګڼ غړي وژل شي. د چارسدې د نیست تانې محرر یونس خان یې په اړه وایي هم روانه میاشت په ایبټ آباد کې د رښتې په شخړه د دوو ښځو په شمول درې تنه وژل شول. په پاکستان کې د جرمونو د وجوهاتو د څېړنو په اړه د یوې ادارې پاکستان سوسایټي آف کریمینالوجي مشر ډاکټر فصیح الدین مشال ریډیو ته وایي د جرمونو ګڼ علاقایي وجوهات هم وي چې د هوارولو په اړه یې ډېر کم کار کېږي.
پابندی ضمانت کی دا کار پکې کمزور ہے. قانون پورا پورا نفاذ نشتا.
د اپریل پر سلورما د سوات درګری ست عدالت جج آفتاب افریدی له خپل میرمنې انګور او نوسی سره له پېښوره سوات روان و چې پر موټر وې د سوابۍ امبار انټرچینج سره د وسلوالو په ډزو وژل شو. پولیسو په خپل لومړني تحقیقاتي راپور کې ویلي چې دغه پېښه د کورنۍ شخړې له وجې شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت داسې پېښې مخې ته راځي چې پکې د پولیسو تر مخه زیاتره وخت د ځمکو د شخړو پر سر مرګونه کېږي، خو د روژې په میاشت کې اکثره په وړو وړو خبرو داسې پېښې زیاتې لیدل کېږي. له باجوړ نه مولانا خانزیب مشال ریډیو ته وایي روژه د زغم او برداشت پیغام ورکوي، خو خلک د روژې اصلي پیغام ته نه ګوري.
آیت دی چې وا تاسو مو تاینو بې صبر او صبر تاسو په مانزه او صبر سره مرسته واخلئ. نو د صبر معنی ده روژه. د بد مرغه من پښتنه چې کومه ټولنه ده دلته د علم کمی دی، د شعور کمی دی، دلته قبایلي کرکې او نفرتونه دومره خواره شوي دي چې دا مبارکه میاشت چې موږ ته د صبر تلقین راکوي، د ګزارې، د یو بل د زغم او د برداشت، نو موږ په دې کې بې صبري اختیار کړو. دا میاشت د بې صبرۍ سبب موږ وګرځو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو د کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي توفیل انجم مشال ریډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې د ځمکو او یا نورو خاندانی شخړو د هوارولو لپاره د جرګو مرسته ترلاسه کړي.
زمونږ حکومت چې کوم دی نو په هر موضوع باندې یو ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل چې کوم دی هغه جوړ کړی دی چې هغه د خلکو روغې په مختلفو ځایونو باندې مختلفو موضوع، یعنی یو پټوار حلقه باندې، پټوار حلقه مطلب دا یو تحصیلي بیا یونین کاونسل یې بیا چې کوم دی ویلیج کاونسل یې بیا دوه ویلیج کاونسل یا دوه ویلیج کاونسل په هغه موضوعي هغې په سطح باندې چې کوم دی مونږ دغه شان یو ریزولوشن ریزولوشن کاونسل جوړ کړی دی. په دې نه علاوه مونږ زمونږ حکومت چکن دے پتہ کی چکن دے نو پولیس اسٹیشن کے ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل جو کری تھی تاکہ دخل کو عوام و مسئلے حل کی اور خلق و روحی کی.
خو مولانا خان سے بھائی باید پدی اڑا پا حکومتی کچا دا پوہاوی یو کمپین ہم پیل کرشی چھے پکی ولستا او الشی چھے دزمکو دا شخڑو پا شمول خاندانی مسئلے دی دا جرگو او قانون ترمخا ہواری کرشی.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د روژه ځنګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن د روژه او قران ترمنز پر تعلق معلومات درکو. همدارس په جمعات کې د قران د تلاوت په اړه هم اوري موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روشانه کړی ده.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړی دي تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیا او نازل شوی دی هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوی دی. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود وه. دا داسې عبادت دی چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت د رشد او هدایت لپاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وزو مونږه اول خدا دی چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعته تحیت المسجد وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعه ته راننه وزي مخکې لدی چې دا کینی دی ته دوه رکعته مونږ کول پکار دي. دا عادت مونږه نشته، باید زموږ علما خلق دی ته راغب کی. دویم دا چې په جمعات کې مونږ به دنیاوي خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست یو، قوم هم ناست یو، گپ شپ یو، حساب کتاب یو، واو غیو فلان بستان، دا ټول په جمعات کې مونږ کوو. دا خبره نه ده، باید هغه وخت چې مونږ په جمعات کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو. دویم دا دی چې خیخ په داخله کو اول دعا ویو او د هماغه وخت نه نیت وکړو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قرآن کریم یوازې د سوره یاسین تلاوت کوو، نور یو شی هم نه کوو. بعضې خو داسې دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړی چې دوه آیات هم په جومات کې یو سړی تلاوت کولی شي او ورداخل شي، نو باید چې دا آیاتونه تلاوت کړي. بل حفظ د قرآن دی، د هر مسلمان په سینه کې باید څه ناڅه برخه د قرآن کریم موجوده وي. نو قرآن ته شا ګرځول دا هلاکت دی. مونږ باید قرآن کریم ته مخه کړو او خپل اوقات په دې باندې معمور کړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونو د پای شېبو ته رسیدلې او شاهین بنری د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کوي.
فلم شهید دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. په دغه هیواد کې هسپتالونه د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ شوي دي. د کورونا په اړه سرکاري شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې وایرس نور 155 کسان وژلي او نور 15,900 او اته ناروغه کړي دي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان په پوز غږ کړی دی چې د کورونا د مخنیوي په هلو ځلو کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د سویلي وزیرستان پولیسو د یو سرکاري امبولنس د سوځولو په تور کې د زلي خیل وزیرو مشرانو ترڅنګ 9 کسان نیولي دي. بلخوا د زلي خیل قومي مشرانو جرګې پرون د پولیسو اقدام غیر قانوني بللی دی او د اعظم ورسک تڼۍ د سویچو د کور لګولو پریکړه کړې ده. خو د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې په نیول شوو کسانو د سرکاري امبولنس د سوځولو تور دی چې پر ضد به د قانون سره سمه کاروایی کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې چاته به هم قانون په لاسو کې دا اجازه ورنکي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د متحده قامی مومنټ 14 غړو ته د بند او جرمانې سزاګانې ورولې دي. دا کسان رینجرو د کال 2015 د مارچ په 11 د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم په مرکز 90 باندې د چاپی پر مهال نیولي وو. چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی څخه غیر قانوني وسله او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي وو. تر اوسه متحده قامی مومنټ یا د تورنو کسانو وکیل د عدالت د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو د افغان جګړې له ټولو خواوو په ځانګړي ډول له طالبانو غوښتي چې د شخړې سیاسي هواري ته خپل ژمنتیا تکرار کړي. دا وروستو لاغې چې د افغانستان د سولې لپاره د اپریل په 23 پلان شوې نړیواله غونډه ځنډول شوې ده. د اپریل په 23 په استنبول کې تر خبرو وروستو حنیف اتمر، مولود چاوش اوغلو او شاه محمود قریشي په ګډ بیان کې وویل چې دوی په افغانستان کې د لوړې کچې پر روان تاوتریخوالي د خفګان څرګندونه کړې ده. تر دې مخکې ټاکل شوې وه چې د اپریل په 23 د ترکیې، قطر او ملګرو ملتونو په کوربتوب په استنبول کې د امریکا په ملاتړ یوه غونډه وشي چې طالبان او افغان حکومت به پکې برخه اخلي. خدای کانفرنس د طالبانو د ګډون له وجې د نه ګډون له وجې وځنډېده.
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څه پوه پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سي، بوریوال کاکړ او له همکارانو سره در څخه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.